په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي په یو تحلیلي مطلب کې اورئ. او پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د اعتراف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. جنا قال کوزه د نړۍ خبرونو چمتو کړی دي. ال کوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه؟
بله مراد صاحب، په نور خبرونو کې یو خبر داده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان روستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د یورو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نړۍ خبرونو لګرو سورو. د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زید او غی سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر وایي چې د شفافه بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوال مخالفینو تیره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي. او د کابل د امنیه قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو سطح راټیټه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لوري د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوال مخالفینو تیره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر د پاسون کړی وو. د دغه وزارت بیان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم از اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تختول شوي. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوي. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوالو له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوي دي. او د کابل د امنیه قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو کچه 38% راکمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
در تیر کال په پرتله په 1340 کال کې 38% د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایمو رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جنا قلکوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوی نیټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسېدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحانی د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبری رسنیو له لارې خپور کړی او وایي د روحانی وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایرانی هیئت یو ویان علی رضا میر یوسفی د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لیی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه یې ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس دونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 42 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت وایي ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 42 عسکر راایستل شوي چې 23 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 1340 کلونو تر منځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له امله سمدستي نه څرګنده شوی، خو انترفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو لخوا ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. دا حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو او شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابعه وه د ابودبي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2 یو لس کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي دغه راز په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅه شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 33.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.1، مزار شریف اسمان زایزه ورځ د تودوخې لوړ درجه 24.1، جلال آباد اسمان زایزه ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.2، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.2، او په بدخشان کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 22.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. لا فاریاب ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغه تا پورستی تاوتریخوالی او جګړو کې ګڼ شمیر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوی دي. پروان خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوی، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمیر کړي مخالفت کوي.
عمره چې خلک پر خوشاله دي همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړۍ دي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشي موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اورئ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. د نور رپورټونو سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سکهل په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوي دي.
دپاره چې متواتر بارندگی وو چون زیات ساحه دلته للمه کرل کېږي حاصلات زیات ده چې دا سبب سوی چې سکهل حاصلات د غنم خي.
د دې خبري ساعت په پای کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاصه خپرونه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمیر پولیس وژلي دي. یو شمیر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداري ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاسته ولویږي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازی فوزي روفي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه غوڅ کړي دي. د اغلي روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتېري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له څلور سوه زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کېږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان په رپورټ کې مو اوریدل چې په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خود کورنیو چارو وزارت دردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستایل شوې او هرکلی شوی دی، خو ویل کېږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیریونی د سه‌شنبه پورز د افغانستان د حکومت او طالبانو استاسو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استاسو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشت سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دښمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه یې په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوت خوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
مدني ټولنو کې یا په مختلفو میډیا مطبوعاتو کې هغوی ځینې شرطونه پوره کړي، صلح به کدام قیمت، سوله د دستاوردونو ساتلو سره سره، هغه څوک چې سوله کوي چا ویلي چې سوله د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستاوردونو په بیه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د ښځو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مدر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سولها په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپله د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسئله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي هغه د جنګ څخه متاثره دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې وینې تویونه جریان پیدا کړي. دغه هیله بیا دا شته چې مذاکرات په کور دننه کې تنظیم شي. که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردیو د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنګي قومندانان او هغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوټ شورا د متجل ګروپ په سوله کې راسي.
د پاینې حل کې وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنګ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغه خبرو نه هرکلی کړی او نه رد کړی دی. ښاغلی سپر وایي که د سولې خبرې بریالۍ هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خکېلو خواو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دواړو لورو لخوا ځینې کړی داسې شته چې خایي ونه غواړي سوله وشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو وړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړه شته چې یاداسې افراد څه چې د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حد دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه وړو چې تاسو نظرونه وخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0 8 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1540. فقط دوستان نه هیلم داده چې پر موضوع خبری وکړي ترڅو زیات نه زیات اوریدونکي خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کوم یو اوریدونکي په لائن کې لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
بلې مراد صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو د قاری صاحب پښتون یم.
وعلیکم السلام.
سموزو مټاکل ده زما په نظر سوله خوښه شوې ده، ولیکن سوله هغه کسان نه خوښوي چې اوس هم په افغانستان کې زورمن دي، غاصبین دي او د ماتحا خلک دي او غیر مسؤول افراد لري، او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې. دا د مازی حکومت د اعلان خبرې چې کوي، همدغه کسان سوله نه غواړي، دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ شي. او بله خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي، خپل په مابین کې اختلافات سره لري، لکه ملاد القیوم ذاکر او ملاد الاخر محمد منصور، همدا خلک یا د حقاني شبکه خپل په مابین کې اختلافات سر لري. اصلا صلح هغه خلک نه غواړي چې د توافق په شپېری باندې مخکې هم ځان ته ډوډۍ پیدا کړي، اوس هم ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي، د خلکو مالونه چې کړي دي، د خلکو مالونه چور کړي دي، نن هم د دوی لاس خلک مهاجر دي. صلح دغه کسان.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
الحام ناخلی یعنی حقوق دیو پرخت نه غواړي، یز در واغه خزو ته نشته د شریعت نگاه کې چې اسلام راشي د حقوق تامین.
فکر کوم دی دوست تلیفون قطع شو. بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سوله وشي، او څوک د سولې مخکې مخالفت کوي. ډېره زیاته مننه دوستانو نظرونه، او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لورو ته کوم کسان دي یا کومې کړې دي چې د سولې پر مخ کې خنډونه جوړوي او یا مخالفت کوي، مخالفت یې تر څه حده ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلې تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تېره شپه خبریالانو ته وویل چې د نشې موادو د کرکلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو ټینګار کې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزه همکارۍ پورې تړلی دی. اسدالله لودین پر رپورټ لري.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي، او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي، او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وایي د نشه موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړي له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخه د نشه موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعاتو ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشه موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشه موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سروېګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشه موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات و. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډېر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي که تاسې په واقعیت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې مو ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په تاریخ باندې وتړئ، مه خپل مخالفین راتلي چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان د تاریخ په تاسې باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د تاریخ څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک په رښتیا په واقعیت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته دا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وسلهواله ډلې ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنی قومندان وایي 15 وسلهوالې ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش د اسلامي دولت وسله واله ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسلهوالې ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغپور کړ او هغه راپورونه یې راتلل چې پر اساس یې ویل شوي ول چې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسلهوالې ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونې وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبع دی د جمعې په ورځ ناوخته د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسلهوالې ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې پخوا د پاکستاني طالبانو ویاند وو او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان وو وژل شول. دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسلهوالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت داعش لاسته ورغلي.
وامریدل چې داعش د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنی قومندان وایي 15 وسلهوالې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلېږي په دې اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قمندان په سوال نمیجان ملخیل وایي د طالبانو د داعش قاچاقبر او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان وویل کله یوې خوا د وسلهوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروفه کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلهوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیت کمانډان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول الف دوم داعش دریم قاچاقبر څلورم غله پنځم ناروا تبلیغات دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کسب و کمال نه ده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره حلال روزي پیدا کړي. لهذا په همدغسې منفي حرکاتو باندې مختلف نمونه بزنونه بانی خیلی
کومندان کچه هم ده چانم پا داگه نکل خوه ویل داگه کسانی پیجندلی دی او دیر جر به مخبو نیسی پاسوال نمیجان ملاخیل ده جنگ ده دوام بیو لامل ده نشیتو که ده کچک برو لخواه وصلوالو تب ده وصلو او نور امکاناتو برابر ول یاد کرل ویل ویل ده دیو چول استوندو سرسره دیر زیاد خلق ده امنیتیز وکنم لاتر کبی او ده اوغوی سر ده یوشمیر عملیاتو پر محل مرسته هم کبی ملاخیل ویل ده سیوات کچه چیتا ده ده گندی او کومی اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي کتونکي وایي هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغو ډېر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګېږي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ول جنا قال کوزي د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیت قمندان وایي په کابل ښار کې د تېر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8 کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تېر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هېواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نېټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو ساحې څخه دغه هېواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 30 روسي عسکر مړه شوي. د سیمې اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف هوایي بمبارۍ کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یوه امریکایي وړکتون کې واخلون کې وژلې وه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ریسپورتي خبرونه له ابراهیم صفی څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي راډیو نومو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. ټاکل شوی د کرکټ د شل اور نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم خپل سلور ملوبنن لا کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
له دې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالۍ د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای په 13 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره لوبو نړیوال جام ته د خوراوی په لړۍ کې خپل درېمه لوبه تیره ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپل دوه نورې لوبې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه هم ګټلې وې. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکي لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالۍ په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر رؤفي ازادۍ راډیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15-3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. ښاغلي رؤفي زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره میډالونه او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضي ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی، غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطحه راکمه شوې ده. د خاري پرختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل خار د خوشحال خان مینې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطحه کمه شوې ده. امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د روسي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
که له یوې خوا د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمي پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل لور ته د دغه ښار امنیتي مسؤولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې په 1404 کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 38% راټیټه شوې ده.
خپله په عمومي جرایمو کې 38% کایس راغلی، په سلو کې 38%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجي یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولی هغه هم زیات سوای هم نه ده، 38% نور هم تاسو وای.
ښاغلی رحمي وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو حق ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 6 پېښې سوي دي. د کابل امنیت قمندان وویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تر شتمنو یوازې 12 پېښې ثبت سوي چې وو ته یې رسیدګي سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پېښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمې امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوئ او تر جنسي تېرې وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د دغه پېښې په تړاو یې 2 کسان نیولې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پېښې راکمې سوي، خو په خبره یې په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. د یو کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولې د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمونو پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمن په کابل کې د جرمونو د کمېدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مینې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو برخه به بشپړ شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبه پر ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال ویل چې د خواجه رواش پروژه باید روان لمریز کال تر پای پورې بشپړ شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل د لسګونو خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي، د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلی تر 15 پورې بشپړ شي. د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها چون حالی ما
دی ټولو شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 بجو کار وکړو. د اسمبلی تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه 2 پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 ورځې مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولې، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي، خو د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د ساختماني شرکتونو ژمنه یې اخیستې چې تر ټاکلې نیټې به خپل کارونه بشپړ کړي. د خاري پراختیا وزیر دا هم وویل چې که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانوني چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبوله تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هسې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسان چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږ کال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 100 برابر زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبه هاشمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یوه خطرناکه لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یې یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کیږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل شوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کیږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کیږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولی سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې مؤثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوام کې د روشه د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو نوې برخه هم خبرېږي. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې شل په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمېر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سره ټکوي. وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خان آباد، قلایزال، دشتیارچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوي دي. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابي ځمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګ له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
په اکثر ځایو کې سږکال یو حاصلات ښه دي. د ولایت کندوز کې حضرت لال مکې ښه ده چې د دې لپاره چې متواتر بارندګي و څومد زیات ساحه دلته لال مکه کرل کېږي حاصلات زیات ده چې دا سبب سوی چې سږکال یې حاصلات د غنم ښه چې دا د زایرینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري چې فرضاً دا سږکال دلته میوه جات سبزیجات خټکیو حاصلات ښه دي چې دا ښه او دونه ښه عواید لاسته راځي.
فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره لسري ویشلی وو چې لامل یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصلات سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅه شي.
غنم ډېر یو ښه غنم سوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي. دهقانان چې دي ډېر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1600 روپۍ مند دي، او بل خوانه کوټ قیمته ده دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امور عامر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233 زره هکتار ابي ځمکه او 40 زره هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالداري باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په ریپورت کې مووریدل چې د کندوز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات 100% ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فراه څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300 زره ټنه زیات هندوانې صادرې شوي دي چې ټول لیس قیمت یې تر 100 میلیونه افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت پر رپورٹ کې اورو.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات 100% ډیر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1200 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1200 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې وه چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340 ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتر تر 300 ټنو مو شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
له بلې خوا که څه هم فرای کروندګر خوښ دي چې د هندوانې حاصلات ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز: هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
سال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر بامون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فراه ولایت دکرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نمانه داغه په خبر سر کرد: د گمرکی تعرفی د لوړوالي له امله افغانی کرنیز محصولاتو په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پامکاری د وزارت د زراعت او پامکاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکی تعرفی لوی تللی وي، او دا یو د اساسي دلایل و چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتره ګټې ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلومات له مخې سږ کال د فراه د کرنیزو محصولاتو څخه تر 40 میلیون ډالر زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو SMS 813 شمیرې ته واستوئ. د یو SMS په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
پرونه کې مو دغه موضوعاتو جزئیات واوریدل. په فاریاب ولایت کې پروسی جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي، په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېده چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشي موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړی کې د سیمې ټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندواني حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل پسلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سره خلا فدایي د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دکاندار ک یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
د سیدې چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې د تجارت دی، چې سړی مسلمان بیع او شرا وکي، دا د انبیا او کسب دی، دوی دا کارونه کړي دي. خپل پیغمبر چې دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو، شام ته د هغې کاروانونه بوتله، تجارت یې وکړلو، بېرته راغی په ډیره یو هغه باندې. لیکن دا باید دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلق دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې، روژه ماتې جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګومان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، ګرچې د شرعي لحاظه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي، قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی، دا آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسله ډېره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې ته راباسي،
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که زه اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړي دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي، دام د دې لپاره دا کار کوي، هغه کې کوم مانعات نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغه سه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي، دا څنګه؟ دا هم په یو ډول احتکار کې شامل شي؟
دا خو داسې دی چې هغه دی د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي. که په دې نیت کوي چې دا د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ضرورت زیاتې او زه خپله ګټه پکې کومه، یو شرعي ګټه ده چې د تجارت یا آزاده ګټه ده، هغه روا ده. لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه، دغه کې که آغی یو بد عمل دی، یعنی یو ښه عمل نه دی. سره د دې چې په دې باره کې داسې آغه حکم
واضح حکم نشته. مولانا صدیق الله فدایی، مننه.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواورید.